السلام علیکم ستړي مشه پیل په خبرونو کو لپیخو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي ل چهارشنبې را په دی خو په افغانستان کې د ورښتونو او سیلونو لامل نه وښتن خپل ژوند له لاسه ورکړی او و تنه نور ټپیان شوی دي. دغه وزارت ویاند ملا جانان سائق نن دا هم ویل چې د سیلونو او ورښتونو لامل دوه او یا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوی دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د اوو غړیو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. په بامیانو کې هم د دهن خشکک په ښارګوټي کې د چت د چپه کېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو اټکل شوی دی. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وش په ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ اوج ته رسیدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي جرګانندي اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نورو متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. د اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کاوه، خو اوس یوې موافقې ته رسیدلی دي چې رای او تسره کښېني.
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان کوربه یم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له یو بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورښتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سر و مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشک او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ، 15,500 افغان کډوال وایستل. اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کله یوې خوا وچکالۍ وي او بخښي، کله یوې خوا دا ورښتونه وي، سیلونه وي او طبیعي پیښې وي، له بلې خوا په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شنونکی. همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی. بل میلمه مو د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی، انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تماس را سره ونیسئ او کله زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لري نو ټلیفون وکړي. لومړی ورځو ډاکټر صاحب صافی ته، فکر کوم ډاکټر صاحب صافی هم دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب، د وروستیو ورښتونو په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې ستاسو په نظر دغو ورښتونو به نه تخنیکي همکار وایي چې قطع شوی دی، خبرې له دوی سره خبرې لا نه شو کولی. ډاکټر صاحب صافی لسه نا وخت راځي ور بشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانګزیت تاسو هر کله وایم لمړی توجه مکړی وی د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شي بي دي سیلابونه راغلي دي کورونه نړول دي کرنیز مکه ویجاړی کړی دي په همدې منس کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی کله لکونه کډوال هم په زیات شي په افغانستان به اغیز سوي
سلام دوی تاسو استاذ لیدون کاوریدن کوته خو هر خوانه زموږ پولیس باندې راغلي دي دا غمونه دا کړهونه مشکل هم دغه تر څه کچره خو دایدا کېدله چې یا دایدا کېدله چې ابتدا افغانان له افغانستان وتښتیدل د دې په خاطر چې دغه جرمونه درلود د خلکو افغانستان کې نه جرم کړی وو نه کار کړی وو او نه لڅش نه بیرېدل اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافری ځوان د غریبی ځوان د بیوزلی ځوان او هغه مشقتونه هغه چې د پاکستاني مقامات له خور سره کې هغه ټول په غاړه اخلي اما افغانستان ته نه راځي غلطه چې ادا کې چېرته اسلامي امارت جوړ شوی ده نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام ته غاړه ږدي له ټولو ناوړتیاو سره اما د طالبانو اسلام ته نه راځي دغلطه باید سوال رامنځته سي چې ولې ناراضي یو له غیلتونه چې زه فکر کوی سم هغه داره چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده هغه به ټول ومنو اما دا امنیت د چا لپاره ده یو خو داسې هم دا ګانې ډېرې کېږي او ډېرې په ثبوت رسېدلې او موږ یې عکسونه او تصویرونه په رسنیو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو له خوانه هغه خلک چې له پخوانی حکومت سره په نظامي برخه کې پولیس سره کار کوي ده هغه وزن هم ستنه د امنیت هم د ټولو لپاره نه ده دومره برخه ده چې د امنیت د خو د طالبانو لپاره به امنیت هم د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخې ته نه ځي وخت چې تعلیم او تحصیل نه وي نو امنیت خلک وخوري که څه په وکړي نو دغه په خاطر د خلکو اړتیاو ته د خلکو ضرورتو ته هغه کار چې یو څوک ادعا د حکومت کوي باید خلکو دا ته ورسیږي او د
استاد ستانیزی دا خو یو وخت چې ولی ناراضي او که ولی په افغانستان کې شرایط نه دي آماده اما څه فکر کوي چې د پاکستان هدف څه دی د پاکستان انګیزه په دې کې څه ده آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان مشت افغانان د دوی امنیت خطر پیښوي امدا مسله سبب شوی دی چې پاکستان اړ شي چې افغانان وباسي
بخنه پام نه فکر نکوم چې افغانان چې هر چرته دی یا په خصوص پاکستان او ایران کې په دوی باندې د تورونه لګول کېږي هغه ټول سیاسي لوبې دی بهانې دی ډېر افغانان چې پاکستان کې لاس کاله شل کاله یا زیات هلته عمر کوي ده یو څوک چې جرم کوي یو قانون ماتي یو شی کوي هغه داس نه کوي چې یوه ورځ له خوبه راولاړ شي چې نن زه مجرم کېږم دا ټول عمر مجرم نه وم نو که چیرې دا خلک مجرم وایي دا شل کاله پنځویشت کاله به مجرم وو څه نه دي دا د پاکستانیانو یوازې یوه بهانه ده چې غواړي طالبان حکومت له فشار لاندې ونیسي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودن اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقی صاحب تاسو هم هرکلی وایم وروستیو سیلونو له ټولو ضررونو سره سره چې وای اړول په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د وچکالۍ خطر کم کړی دی یا له منځه وړی دی
څاروان صاحب سلامونه تاسو ته ستاسو محترم میلمه زمن کې ټول اوریدونکو لیدونکو ته افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته د هدا نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولای شو خپل ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده. موږ نه دي تر اوسه هم نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو. سیلابونه نه یوازې چې باعث د تخریباتو کیږي هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او که همداسې
انجینر صاحب صادقی و بخشی چې ستاسو په خبرو کې لویشم کې اول پرې مثبت اړخ خبري وکړو. معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو لکبل د تخریب راپورونه لرو، لیکن مخکې تر دې چې دا ورشتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره، ځکه چې ورشتونه ونه شول. لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورشتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي. آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو؟
ګورې د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه. په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی. چون هلته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي، نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو موږ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول. هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبته استفاده ترې وشي، د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهارې کړو او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملواسې کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هغلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی، تیږي لري، صخره‌ای ده، تاسو ویل چې جذب توانې کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه نا څه تاثیر خو به لري؟ یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده، حداقل مخنیوی خو بې شوی وي، یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خونې تللی.
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بحث کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد یې دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو، په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر وسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسا د زیرزمینی اوبه عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې وریږي یا هم جریان پیدا کوي دا په ډېر بطي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه مونگا مدیریت کو په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان په هغه کې ذخیره شي او وروسته د هغو ځایونه بیا د جریان پیدا شي د کرنې لپاره یا نورو مقاصدو لپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره هغه پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان پروفیسر ستانیزای لکه څنګه چې مخکې مشاره وکړه پاکستان د اپریل 15 تاریخ د اتلک 5000 کارتلرونکو افغانانو د استلو پریکړه کړې ده او عملی کړې هم د تر اوسه پرې میو شمیر لیستلې دي نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونشي نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلا له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي که دا هم پرې راضیات شي فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي خو فکر نه کوم په دې څه په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلی ده درست چې فرض کړه د قوشتېپه او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ شوي په کابل کې ځینو برخو کې اما هغه د خلق ورزنی اقتصاد بندیغا تاثیر نکی دا خلق چی برتل افغانستان لپاکستان را گرزی افغانستان تا دا غواری چی ضرورت تستا چی دیوگوی مثلا کورو کلی ممکن وست یا بلچانی ولی یا ورانسوی یا غلط نور کارمی اما طالبان حکمت دست یا اقتصادی پلان چی اقا خپل ولست په افغانستان که بیکار ساتلی دی دا چی اقا نور لپاکستان یا لیران را چی هغه خو نور هم د بیکار پشمیر باندې زیاتوي د بې تعلیم خلکو پشمیر باندې زیاتوي خبر دغه تر چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشین بیرته په څرخ راولي
لیکن که تاسو اوریدلی وي دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشر وویل چې خلک د تشویش نه لري اقتصاد په شکې دوی اول دوی د قانونو یادونه کوي هر ورځ مشاورو چې یو کانې په قرارداد ورکړی دی اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم ده چې دا پیسې بیا چیرې ځي فکر نه کوي چې همدا پیسې بیا هم دی ورځې ته ساتلی وي
یو د هیواد په سطح اقتصاد یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات که هم ای ده حکومت بودجه تزی اوس همدغه طالبان و حاکمیت حتی خانه متقاعدین رو تا معاش نور کهی چه اغا مستحق دیگه دی نو بل داره چه دغه خلق چه راستی نو دا کان با تر کل پوره بیا ما مخکنه مثال دار کان هم ده خوڑلو نده ده آغستلو نده کان ده دوی پسر بنده کور نسی جوڑا والای نو خبر دانه چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دراوستی له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي نه راتګ ته دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ شي نه هیڅوک هم په دې نه وي خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ شي اما بیا هم ځي ولې ځي نو د دې علت باید خلک پسې وګرځي او په علت ټول موږ خلک پوهیږو چې د طالبانو ټول کوشش همدغه ده چې وایي راځئ چې لمونځ وکوي او عبادت وکوي یعنی دا چې موږ پخوا مسلمان نه وو یا عبادت مزده نه وو یا دغه عبادت په اکراه او په زور وکړو چې موږ ته امر بالمعروف وایي موږ د خدای امر نه د امر بالمعروف امر معتبر وګڼو د هغه په خاطر باندې دوی په فشاري په داسې نقاطو باندې ده چې هغه د خلکو ژوند نه هوسا کوي د خلکو غم نه خوړل کیږي په هغه کې طالبان باید لدغه سرزورینه لدغه ځیلنه چې کړی ده له دې نه باید اغوستې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي د کار د صنعت چې خلک بیرته خپل هیواد ته راوګرځي راستانه شي
ډېره مننه سلامت اوسئ ستانیزی صاحب بس با بیرته صادقی صاحب توشو صادقی صاحب د بندونو او با طالبان وای چې اکثر بندونه ډک شوی دي د تم یو شمیر خلک خوشبینه دي دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي
ګوره کومګه وګورو ته افغانستان کې کوم بندونه جوړ شوی دي اکثر تر 50 کالو ډیره موده شوی ده او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې هغه په افغانستان کې ده د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د ځمکې انتقالوي چې دا باعث دی کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډکه کړي. نو کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و هغه اوس محدود شوی دی چې تر بعض ساحو کې هم تر 45% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغه باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو لپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو د هلمند حوزه ده، همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که موږ اوبه استفاده کوو، بندو اوبو باید مدیریت په دې شکل
سیاسي نه ستاسې منظور سره سیاسي څه منظور چي دی؟
ګوره د یو موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی یا د هلمند سین په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو هغلته څه جوړجاړي په مخه یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي، خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي دوی ویلي دي چې موږ ته په داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که موږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینې دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته او همدارقم موږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې یعنی په دو باندې اهداف وي چې تر څو نوې زراعتي ځکه ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د اوبو سره هغه ای وخت استاد هم یاده که چې د ملک یو جی ډی پی ده او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی. نو موږ په کوم باندې هغه کوو که د برق د تولید دپاره استفاده کوو یا کوم اهداف دپاره. نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي، همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو 40 کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه. خو بدبختانه چې موږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو، چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکئ.
سروان صاحب محترم سلامونه کوم کال ده دې راځي ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې صدا خپل اند هلمند علاقې.
مهرباني اتل صاحب، مهرباني کوي.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. سلام تاسو ته سلام رب سما موضوع ته کاروان کوم محترم دلته د ازمیر د هلمند په شین کې دا اوس په لنګ د سیل پر غاړه ولاړ و او د ډیرو بالا دوت کې د اندازې ځات سیوري نو د شب د ګراته پر کاروا کوم محترم شو بلره خو بدبختانه دلته د شپه جنوبي ولسوالۍ کې بل بندونه نه لري. کاروان کوم محترم چې دا بندونه راوته دي دا د محافظ نو ما په فکر باندې د زراعت لپاره د ازمیر کاروندګو لپاره به خېر ډیر خلو دغه او ډیر انصاف خبرې زر به سیږي په کلو کلو به سیږي نو کدا بندل را محافظ کاروان کوم محترم او دا وسی د کښتو کروندې د لپاره مثال د خبرې د قانونو سره مرسته وشي. دلته یو دقیق د زراعت ډیر مزکی وړي سالات هم سره د وخت په اړه غواره د سیم پر غاړه باندې ولاړ نه دي د رقم ذکر د خلکو دا کرنې ک د پښین کروندې د سالات هم سره مرسته په حق د کوي
او څنګه سیلونو خو ورسره ستاسو یو بزیاتې سیلونو خو ستاسو په سیمه کې نه دي جاری کړی.
یا د سیریز د کندهار سره چې کوم اندر هغه د مثال د ماندنه راغلي د علمند مساکلا د خاصه د کوم سیلو بچ راغلي دلته ګرنسینو لخالي کړه جمع سوي دي اوس به اندازې زیات بالا بود کې سروان سم ترما او د مختل نه دم دل د خلکو څخه چې مثال د غسن پر غاړه کورنه دی د غول د خواته ما په څنګه راغلي چې مثال د خبرې د ځین انسانانو جسدونه مثال د خبرې د لوري خواته د غسن راوړي چې د غسن تیری مثال د خبرې لوري خواته تلپات راوړي د هغه ګرم سیلو لري چې سروان سم ترما دا اوس د زیرې پښتنه د غنمو پښتنه دی اندازې د خطر سره مخامخ دی او مخه د غسن د غسن په طرف دی او به دغه سپوره د ګرم سیلو لري چې بالا بود کې کمبود کې سروان سم ترما
ډېر مننه چې ټلیفون دی وکړو. سلامت اوسه یو بل اوردونکی هم لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
سلام تاسو ته استاد سمیل مولوی ته مې غوړي جنرال لپاره
مهرباني کوي صاحب.
زه به دا وایم سروان سم ترما چې کاروان په دې اصل نه شپم لرو کې په شولې چې بندونه جوړ شي نه به چې لا بوله راځي چې کورونه یو زیاده وي انا ته په دمو کې بوله کې سره کې یې له کورونه وړل به چاته ورجو راوړي کدی کې پام لاره نه وستي ډېر بخښي کله ونه چې په غونځه کې اوس په ویښه سات کې په دې تاسو خپل په چې تومره بارانه نه سي دي چې دې خلکو ته تاونه نه مشکل تاسو مو کې چې ان دوه چې لا بوله راغله نه لا ولګ لګ دې د لورن لا راغله دا دې چې دا څوره دې پر له پسې د غبې جو به چې خلکو ته تاونه نه دي رسولې دي ولې چې دې بارانه آیا پښتنه نه غوړل مېرمنو
مېرباني مېرباني
زمیرمنو نه مدا پښتنه کړه روان نو دغه کې برانونو سره روان نو ابته کې برانونو نو دا څومره ځان په افغانستان کې کښتو تا او دغه ته چې له هغه ته دمو ته څومره تاوي تا د بل دمونه وو چې کنه
صحیح ډیر زیاته مننه. کور دی ودان یو بل اوردون خو مشته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
امباله سروان صاحب سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
و علیکم السلام قاری صاحب بیرمانی
تشکر. سروان صاحب یو خدمت نظر په دغه بارکه د ورستی شلابونو په بارکه دی دا شلابونه چې راځي اصلا یو خدا خلق دغه کورونه چې جوړی پر اصلي موقعیت نه جوړی د شلاب پر رارل کې جوړی هر ځای چې کو جوړ کین نه څوک ورته وایي چې دغه کور ما جوړو او نه د خپل د خپل سره د یسته چې زړه کور چیرې جوړ کم هر ځای چې کور جوړ کین شلار چراغ بیا وړي. او بل خبره ده دغه اوبو څه سمې استفاده نه کړي واقعا دا بندونه چې جوړیږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړیږي کای استنادي دیوال جوړیږي په وسنی اثر کې دغه هم پر کیفیت پاین نه جوړیږي کنن جوړ شي سبا درته خراب دی کنن جوړ شي سبا چې انده کې شلاب راغی درته خراب دی. او بل خبره ده سروان سر چې دغه اوبو څه مستمه استفاده نه کړی دا اوس ګوره یلمن رود دکته ابر رود دکته ابر رود دکته دلته موږ داخله کوبی وی دغه کوبی دا وبا امیشه رواني نو کله سي چې دا وبا امیشه رواني موږ دی وبو څه سم استفاده ونه کو په هر کال کې بل 30 متر شل متر وبکشه تکیږي بیا به خلک برمی وی نظم غشتنه درجه خلک د وبو څه استفاده سم وکي. او ساس د ملمت پښتنه داده د شاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دی باندې آیا زه چې خپل وبره ګرځوم یا خپل د حقبې داوا کوم آیا دا هم په سیاست پر مربوط لري که زما خپل په استقلال پر مربوط لري؟
ډیر ښه ډیر مننه لټولو ملمنو منندوی لټولو اوریدونکو او نور ته به هم نوبت ورکړو د خبرونې په ترڅ کې وس په ورشو ملمنو ته د دې لپاره چې اکثره پښتنې دی او بو بندونو سیلونو په ارتباط وي نو محترم صادقی صاحب دې مهرباني وکړي لمړنی اوریدونکو ویل چې بندونه دي جوړ شي وس خو نو په دومره لاند وخت خو بند نشي جوړېد یو بند فکر کوم چې ډیر وخت غواړي ډیر کار غواړي دا کار تاسو مخکې ول چې باید په تیر شلو کلونو کې شوي وای چې نه ده شوي الدار چې په شلو کلونو کې څه شوي مې دي یعنی که څه شوي مې دي دا شلو کلو کې شوي دي کنه د داوود خان له وخت را ورسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی. خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب
مونګه دا کوم د وبو په وړاندې چې د ډیزاستر بخش کوم یادو یا هم د وبو نه مثبته استفاده یادو نړۍ اوس د هاته رسیدلې ده چې اواز کانکریټي سټراکچر دې د حل غنه دی ځواب نه دی. نو ای بحث چې دلته اوس په نړۍ په ساته مطرح دی هغه په نوم د نیچر بیس سولوشنز دی یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږ طبيعي حل لارې دته پیدا کړو نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لوی سطحې پورې موږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دام یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی کوم شین پوخ د مځکې چې دی هغه د سوان دپاره ډېر استفاده نه شي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کي هغه اوبه به په آني شکل باندې جریان نه پیدا کوي. همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطحه چې ده یو څل همدا پاتې شي او په کومو ځایو کې چې مساعد دي بیا زیرزمیني اوبو ته هم هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنۍ سطحه باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي، هغه واټر شید مینجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه موږ هلته کم کړلی شو. نو د دو امکان هم شته دی، اما موږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کړو موږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې د قانون یو شی کوي دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې موږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي یعنی د هغو خلکو څه استفاده ته وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې موږ څنګه کولای شو چې های ویلیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های ویلیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی. همداسې موږ نور قانوني های ویلیو کراپس لرو چې که موږ غنم محاسبه کړو د غنم عاید د یو 200 متر مربع مځکې څخه په کال کې کیدای شي تر 15,000 افغانۍ وي، اما که چیرته موږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکرو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که موږ وکرو نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت د طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري او د اوسنۍ مځکې مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع د کرنې میکانیزه کیدل دي. کرنې میکانیزه کیدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي د قوشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوم ځکه څخه استفاده وکړو او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم ضرر یا چې دی هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغللې، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دوو هفتو کې د افغانستانه بهر وځي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطر اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریب هم په مسیرو کې کوي او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک هم مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې عملته یې هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څوکودي موضوع د واټر مینجمنت په افغانستان کې.
بله.
وخت یو بله موضوع یاده شوه چې د قانونو شوله افغانستان کې چون دا یو نوې موضوع ده خو آینده کې د اوبو استفاده قانوني لپاره هم مهمه ده، او بیا موضوع د محیط زیستی راځي. کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوثي کیږي، نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي، په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته همداسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دا کی بلد. نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونی شي او د هر یو د لپاره یو ستراتیژي او یو لار په مخ کې ونیول شي.
ډېره مننه سلامت اوسه صادق صاحب. ور بشو پروفیسر ستانیزی صاحب ته زموږ یو اوریدون کې قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر دلته چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده، نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه په خصوص پاکستان او ایران سره یو نوه مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکانه کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطح باندې کیدلی سي موثری. طبعا چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي، اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستان نه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل، یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تک باندې ده له افغانستان په وتک باندې. خبره دغه تر چې طالبان دې ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکنه ده، دا امکان شته چې طالبان د دوو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، دوی خبرو ته غواږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
زه تاسره موافقم. په افغانستان کې په تیر 50 کالو کې هر حکومت سره غلې په ډېر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی ده چې هر څه چې دوی وایي همغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سر وخت ده، دو نیم کال درې کاله وسول چې دوی قدرت نیولی ده، اما قدرت د قدرت په شکل پاتې سوی نه د قانوني صلاحیت په شکل. دا باید قانونمندي دلته پیدا سي، قانون حاکمیت پیدا کړي، په دې کې باید ولس یو د ویلو څه حتمانه لري، د هغو غوښتنو ته غوږ ونیول سي، د هغو ضرورتو ته ځواب وویل سي. نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودیجه له خارجي هیوادونه راځي، یعنی تولید تقریبا صفر ده. البته زه په عمومي توګه وایم.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې خپرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي. پروفیسر ډاکټر زمان ستانګزای چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همدارز د سیاسي چارو شنن کړي، همدارز انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی. زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. یو بل پوښتنه استاد لطاس څخه کوم، هغه خبره تر ایران یاد شوه، ایران هم غواړي چې کمیلیونونه نوي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي. څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړی ده، ولې دومره وخت په خوانه کول؟ ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره شي دي.
خو معمولا یو څوک چې چیرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته. اوس طالبان وایي چې موږ امن راوستی، امنیت شته، هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کوي چې هغه خپل هماغه مهاجرت وایي چې اوس لاړ سي بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. دا چې هغه خلک نه ستانه کېږي، د هغه خپله شهادت په دې ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی، نو هغه چې له هېواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضعیت تر دوی ښه سي.
بله صاحب، ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. انجینر صاحب صادقي، مخکې یو اوریدونکي مو وویل چې کدا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي؟
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړي ته، یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت دې ورخت بیا ډیر وي، نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډیر نقص لري. اما که فرضاً مونږ باران په دغه سې وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي، نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي. اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو، سطحي اوبو ساته په درو او په سیندونو کې لوړیږي، اکثره دایې نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورخت کېږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو. کوچنی چک ډمونه کولای شي دې ته ښه ځواب وویل شي، یا مخکې چې وویل طبیعي یا نیچر بیس سولوشنز دا ایده لپاره یو ښه هغه ده. او یا په عموم کې چې دی نو ورخت ښه دی، یعنی اوبو ساته ورسره هغه کې زیاتی، خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري.
بله، دا خبره په دې خاطرم زما زین تم راغله چې د اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي، له منځه به لاړ شي. البته هلته هوا یو څه توده ده، خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده. یو هم لوغو ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارساده کې به په یو وخت غنم رسیږي، نو شاید هم غنم متشنه وي که څنګه؟
بلکل، کله چې غنم هغه کوم وږی چې یو څه پوخ شي، بیا کله دې وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوسا کیږي، هغه بیا قابل د دې نه دي چې د غون استفاده وشي. عمومي علت یې دا دی چې وروستی کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو دپاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرخت وکړو، اما اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزن هم هلته کرخت وشي او خلک د غونه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډیر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو ویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغېزې وکړي. چیرته فرزن پنبه هغه ته رسیږي، حاصل ته رسیږي، ورښت کیږي، نو هغلته هم بیا منفي اغېزې درلودلی شي.
بله، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې وس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورښتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم به ول تر دې، فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله ناکله داسې کیږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په ساته باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده، او د کوم ملکونه چې تا یاد کړل، فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و، کېدای شي تاسو لیدلی وي. اما په طبیعي شکل باندې چې دي، هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي، خو په بعضو مناطق نورو کې تغیر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی. او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغیر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې وریږي، په هغو کې کیدای شي دومره تغیر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغیر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډیر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. او دا کوم عوارض د تغیر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړیږي، چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله، سم ډېر زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړې دي، کورونه وران کړې دي، او د سر و مال تاوانونه پیش کړې دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو، هغه خلک چې کتلی شي تصویر دي وګوري او وادي وري او د راډیو اوریدونکي دي واوري.
په افغانستان کې له چهارشنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله نه ویشتنه مړه شوي دي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبره نن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی ملا جانان سائق وکړه او زیاته کړه،
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له نویستمې نه تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله نوي کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او اووه کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ دو اویا کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کروندګر آدم خان وایي د سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کروندې ویجاړې کړې دي.
ای سیلو کې به مو مامي دیګو ودی نو بیا مو دین اني زمينه مو اينو کشته بي اينا قايده يګ مې دي کني مدينا بار زده موګه مو مجبورين کې اي بار با ککان خوشتارشه اي بار اور دري اي باغاي کې ميبينيم هم اينا ويرانه شده.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو حاجی متي الله وای
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کښسوی یو خپل کار ته ګوره زمایي به د زمون می دای ورته ولر چې په کار کې سبا نه اخته چې خون ته مو بونه نه وتلې چې زر خانو ته مو بونه نه وتلې نه لیدلې بس په دغه کار باندې اخته چې ته نه اخلاص
د دولت سره موږ د غشتنه د جن مرشد کومکونه و کې ورور مرشد د وب مهار کې یو سناجی جوالونه یو دغه جراتوی مرشد دغه کومک و کې
د به ماته غونی وړه راکې په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سمې مرشد جو وب وګرځي.
لپیشو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس پورسیو څوروزو کې شاو خوښ پر سو کورونه ویجاړ شوی یا سخت زیانمن شوی. نږدې 500 کیلومتر سړک وران شوی او کابو 2000 هکتار کرنیزه ځمکه سیل لاندې کړې ده. سائق وای چې سیلونو ډیر زیان په فرا، هرات، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولې دی. تاسو د هلمند ولایت په کجکی او ګرشکول سوالوي کې نه تنه مړه شوی دی.
بله، د سیل کابلمو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سروان صاحب تھا وہ ہمکاران و ملمنو السلام علیکم.
سلامت ہو سی، مہربانی.
ایز او سامان د ہلمن والا تک جکی ور سوال سے خیال کتنگ چی ساس پر پوت کی میم اور دل او نور روز میم اور ما چی تک جکی کی خپل یعنی د جمعہ پش پداس بدراز استلا بن را وت لچ یعنی و نکم د جون تا مزان تا و بخ زیات او به وسول یعنی سکان دا سغت ولا کده لاس او به چی په لپی کې ونی سه اورا شوا کې دوه ونی غسته خان او دغه سه بدراز سلا بن را وت ل یعنی زمر د سیمه د جهابا بازار په نیم د سکول وی او او تکتران دا شانی ول غړ ول او ډیر کو چان او مالدار چې پر دشتو پراته او بزی او مالونه ټوله د یو مخسر وی اورل به خو برا وتلې دی او د کجکی کاسه دوه نه دا کسه وی د چینه دغه پرچاوا باندې یو نیم متر چې دا کارکونکو یې غږ کړی دی وای یو نیم متر اوبه پر اوړي پر پرچاوی چندلا نیم لا کړی دی کاسه اوس اوبه زغمای نه سي او بل د امارت اسلامي خدمت دا غوښتنه چې په جدي توګه دا زمینداور کانال وکړي او دا لوی غټ هم دا او دا اوبه هم د هلمند د مهار سي او دا د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر ورو باندې باندې وته دا بندونه ډیره ګټه کوي او دا پراخ ولسوالي دي کچکی او مساکلا او نوزاد ولسوالي دا پراخ دشت هم لري او شم ځکه دي اندي چې ما چې وب پیدا سي وسمه د سیمې وب پر یو نیم سل متر دي دا وب چې ورته کاش دي د ولو د بندو د لاس دا به داسې ناجر غنم د سره رقم ارتخم ارکش کی او زمر غنم ډیر ستر وتر دا بارونو د مخ نسبتاً غنوم ته ډیره ګټه وکړه او اوس موږ غنوم د نه درسته کړی د سیاست نږدې دی او د مالدارانو هم خورانو پر ورځ کال و د شپږو کال و چې کال سر پښتار و یعنی په کچې کې چې خلک ورختا و چې دا خو ګرځې مې وته او شش کال مې نسو موږ هم بار تار شو یو نو ای وبم و چې سولې وسم د مالدارانو مالونه شسوله ماړه سوله کروندې شنې سولې ډېره ګټه وکړل منګر تاوانونه هم د ځان سره دلول او ترنج هم شوه سوي چې خلک به خیز د پلي دی او د امارت اسلامي او د ریوال په مغشتنه د چکه کې ول سالې ته دی په جدي توګه تاندارانو کې امرس دي یعنی دا خواران را ته معلوم دي چې یعنی وخت هم شي نه د بل دی وسه هغه تلتکانو کالي واغه شان هم دی ګوړو
ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړ. یو بل اوریدونکی هم شته، د دوی خبرې به مو اورو بیا به ورشو ملمنو ته. مهرباني کوئ، آزادي رادیو.
علیکم سروان صاحب، تاسو ملمنو ته نیک ایده او احترامات وړاندې کوم. زه په خیم د زابل ولایت شاجی دی.
بله، حاجی صاحب تو خیستا سي ژغاورو خبري وکي.
مننه. مفیدات الحمدلله مبارکون لهو یو ترن کرو د یو درنګ دا بوزه نو په دوه دوه کې انشاء الله وبسته درنګ دا ورو ته دې ډیر پرخت او دغه زمره په سرید سره سره زونه چې له موږ یې درلودي هغه دې دې څه ویلي او هغه یو مخکې وو چې هغه په بل کې ما تر اوسه نه دی ویلي چې راوستي دي نو انشاء الله کال په الحاد موږ آباد مو بل څه نه و ته زړه ورسره او مرزونه په وکول دغه د شفر پارو یا فوکو رنګ ورخره مګر څه وايي هغه د نړۍ ترخیز او له محترم او ملنونو د خنډ افسنه د سی ولې د هوا ګرمیږي آیا دا د نفوس زیادت ته تابند نفوس سره مشنریږي چې حیوانات هم زیاتیږي او بل کمنځکه جذب یی په ځنی کې سړنګ ځکه ښه جذب کی او په دوه دي کې تودان ځکه
صحیح ډیر مننه چې سپتو خې کور دی ودان ور به شو ملمنو ته اول خو باید اوریدونکو ته غوته چې روسته رادیو چالانه کړی دی او مرسر یو ځای شو دی وایم چې زموږ ملمنه دی پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص او ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیتال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه مرسر یو ځای شو. لمړی صافی صاحب تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې که په دې باندې تبصره لري په دې تبصره وکي او زمنن ووایي چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالی مشکل ختم کړی وي.
لمړی له هر څه زه خپل سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته او دوهم کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستیو ورښتونو د کابل ازیان منسوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسیدلی او ته خپل خواخوږي څرګندوم.
بله
دا وروستی سخت کال تمه که دا چه ورختون زخت زیاد پا افغانستان که وسی سرال ده چه دا منگا پا دی تیره و نهی که دیده شاخد و چه با چه ورخت پا بساری کچه زیاد شوه لیکن بیا هم منگا ویلی سو چه سکال سرال ده چه اټکل کې د تیورخت زیات وسی په افغانستان کې او هغه دلیل دا و چې سکاله د النینو کال چې یو اقلیمی پدیده ده په نړۍ کې د هغې لواج دې پدیده لواج نه د تودوخه درجه په درجه له نورمال څخه جګیږي او په ډیر وچو سیمو کې د ورختونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچه یو سات څخه جګیږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د زمي په دوه لمړنیو میاشتو کې موږ ډیر د ورخت ډیر کاسر درلوده چې زه ما سره هم د ارقام دي چې د ارقام خې د جنوري په میاشت کې موږ 50% په ورختونو کې کاسر درلوده او په د فبرواري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه ورخت د افغانستان کې درلوده او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% اضافه ورخت منګه درلوده یعنی معادل د 900 ورخت د افغانستان کې صرف د ورسته راځو د اپریل میاشت کې د اپریل میاشتې لومړۍ لس ورځو کې منګه ورخت د نورمال کچې ټیټه وه په افغانستان کې او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل وه له لسم نه تر یولسم نه تر شلم د اپریل پورې منګه د ورخت کچه په بېسارو تیګه لوړه شوه چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی سو چې دا اورښت سږکال ډېر زیات نه و سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات وسي زیات نه و صرف دغه
ډاکټر صاحب صحیح ده چې ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه یې پیش کړي دي. دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اوریدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بیرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بیرته احیا شي ورسره؟
بله کاریزونه خامخا د کاریزونه په احیا کې دا رغند رول لري او دا مخصوصا د جنوبی ولایتونو کې لکه اوروزګان، قندهار، په هلمند د ورور هم مخ کې چې زنګ ولای و د کجکی ولسوالۍ په وضعیت منګه ته ویلې او لاغې جنې خوخي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونه په احیا کې دا روښتونه ډېر رغند رول لري او د اوروبه د کاریزونو د اوبو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنۍ اوبو د تغذیه لامل ګرځي چې هیله لرو چې همدا وروښتونه د دې لامل شوي اوسېږي او شوي ده خو مګر له بلې خوا نه له دې چې مونږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي د کجکي بند او د دهلې بند دا څو ورځې وړاندې
ډېره مننه
بارقام خي چې
سلامت اوسه ډاکټر صاحب لطف الله صافي لطف مکو کور و ډېره مننه له تاسو څخه له انجینر صاحب وحید الله صادقي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزي څخه له تاسو اړوندونکو هم مننه یو چې ازادي رادیو او ریز مش خبرونه هم دلته پاتره سي شي د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.